د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمانوي طالبانو په پنشیر ولایت کې ملکی خلک د مقاومت جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او ځورولي دي. د نږدې یو کال پلټنو او څېړنو وروسته د جون په نهمه نیټه د امریکا سیاستوالو په کانګرس ودانۍ د 2021 کال د جنوري په شپږمه شوي برید پاړه خپل لومړی علني استماعي غونډه د ولس په وړاندې ترسره کړه. او د عبید الله په نوم یو افغان چې څو کاله پخوا د افغانستان څخه اوکراین ته کډوال شوی و، اوس اړ شوی چې دریم هیواد ته پکړه شي. کیسه یې په راپور کې اورئ.
السلام علیکم او ستړي مشي. نن شنبه د جون 11 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پښتو او ورپسې د ریښ پرونه ګوري. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان په پنشیر کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن کړی دي. ملګرو ملتونو او اروپای اتحادیې د طالبانو د خوانه په پنشیر ولایت کې د ملکی خلکو نیولو او زورولو د راپور په اړه اندېښنه ښودلې ده، او په دې اړه یې د کارا او بي طرفه څېړنو او د مرتکبینو سره یې د حساب کولو غوښتنه هم کړې ده.
د بشر حقوقو د څار سازمان تازه راپور طالبان په پنشیر کې د ملکی کسانو په باندې کولو، وهلو او زورولو تورن کړي. د بشر حقوقو راپور د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو خبرګونونه راپارولي.
گزارش اخیر ما در افغانستان درباره نقصهای حقوق بشری است که در ولایت پنشیر در شمال افغانستان اتفاق افتاده، و یافته های گزارش نشان می دهد که طالبان بعد از زمان تسلط بر افغانستان مشخصا در ولایت پنشیر مرتکب یک سری از نقصهای حقوق بشری شدند، به شمول بازداشت افراد ملکی، به شمول شکنجه کردن این افراد و در موارد کشتار غیر نظامیان.
د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې د بشر د حقونو د څار سازمان د راپور هرکلی کړی او په دې اړه یې د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچرډ بینت په پنشیر کې د طالبانو لخوا د بشر حقونو څخه د سرغړونو د تورونو پر وړاندې غبرګون ښودلې. ریچرډ بینت وایي د بشر حقونو د څار سازمان وروستی راپور په دې اړه زمال روانو څېړنو سره سمون لري. د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي، او له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. تامس نیکلسن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو د سیاسي مشارکت د کمښت، او له افغانانو سره د طالبانو لخوا د ترسره شویو ژمنو نه پوره کولو په اړه اندېښمن یم. طالبانو د بشر حقونو د څار سازمان د تازه راپور موندنې رد کړي.
موضوع دومه کې گفتن غیر نظامیان د پنشیر ځای شوه اصلا حقیقت نه ده. د پنشیر ما تلفات نه درم، یک دو سه مورد را د 6 ما داشتیم کې بعضی مردم له توکوب شده بودن، قتل صورت گرفته بود و هم صحوی شده بوده، ولی عاملینشان گرفتار هستند، عالم در زندان پلچرخی قرار دارن، دوسیهشان در محکمه جریان است. دیگه هیچ قضیه ای ندارم که غیر نظام ما خدا نخواسته کسی در پنشیر هدف قرار داده باشه یا برشان زیانی رسانده باشه. راپورهایی که در این مورد پخش میشه مورد جدی رد میکنیم و بر اساس معلومات نادرست تهیه شده.
خود بشر د حقونو د څار سازمان د خپل موندونو په تړاو له طالبانو د نورو اقداماتو د کولو غوښتنه کوي.
ما اعلامیه ذبیح الله مجاهد سخنگوی فعلی طالبان داریم که گزارش دیدبان حقوق بشر بی اساس و بی بنیان میخوانه و میگه که در پنشیر همه چیز خوب است و هیچ اتفاقی نیفتاده. یکی از مواردی که ما تقریبا در تمامی گزارش های ما وقتی بر افغانستان نوشتیم خواستار این بودیم که در چنین مواردی طالبان نیروهای پاسخگو را نیروهای مسئول
مورد پاسخ قرار بدن. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچرډ بینت د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت یو ناورین بللې. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د یو پخوانی زنداني صفی الله رؤوف نظر اخلم چې په سکایپ را سره خبرونه کې مل شوې بی. رؤوف صاحب خو ته دې کیسه ما غواړم په اسکایپ را سره اوسې. اوله پوښتنه مې کوله چې تاسو څه وخت طالبانو سره په بانک وای، اولی بندي وای؟
مننه خوشاله اوس چې زم تاسو تاسو بللم زه د دسمبر په میاشت کې طالبانو باندې کړه ومه د 19 د دسمبر نتر اول د اپریل پورې تقریبا درې نیمه میاشتې وخت زم په زندان کې
صحیح څه ډول چلند در سره په زندان کې کېدو او هغه عدلي قضیه د په مجموع کې څنګه تعقیبېدل یعنی څنګه در سره برخورد کېدو د طالبانو وضعیت در سره څنګه په دې باره کې کله
د طالبانو برخورد شون بعضی د بعضی خو د بعضو ډیر خراب وو چون یو ریالته لا تکوبم سویو خو بعضی طالبان د سوي چې غوی له موږ سره خراب یم کوله خو عموما د طالبانو چلند خنو او بل دا یو واضح خبره ده چې طالبان د بشر حقوقي سي حقوق بشر سي دي هغه هغه نه تضمیني هغه هغه هر څومره دروغ وای اول زما سره کله ته وزده خیریه موسسه د رئیس په حیث له ما ولته د خلکو سره کومک کاو نو که چلند هر څنګه چلند می زی بیا هم باندې کړی وم په هیڅ یو دلیل نه درلوده او تر اخره پورې خپل ماته دلیلونه ویلې چې زه ولې باندې کړی وم بس هر ورځ به راته دغه خبره کوله چې تاسو هیڅ مشکل نه ده هیڅ ګنام نه ده کړی سبا یا بل ورځ ساده کی او په دې جریان کې هم الته نورم ډیر خلک ولیدل چې هغه باندې کړی ول حتی سې درې ورونه باندې کړی ویو د پنشیر ول د هغه په هیڅ ګناي نه درلودل بس دا د ورته ویل چې تاسو مقاومت یې هغه یو ورور چې هغه شپارس کلانو نو دا ما په خپل سترګو ولیدل چې هغه بندیان کړی او هغه واهل او ټکولې او شکنجه کولې نو که طالبان څومره هم وایي چې موږ دا کار نه کوو نو دا دروغ دی او دا زه په خپل دا تاییدوم چې هغه د پنچیر بے ګناه خلک د افغانستان نور بے ګناه خلک باندې کوي او بیا یې شکنجه کوي خاص کر دی غوی دی امنیت سے کوم مخکې ورته امنیت ریاست ویلې و سرته د استخباراتو عمومي ریاست وای هغه سے کوم دا هغه ډیر یو خراب ارګان دا ډیر یو د سې ارګان د سې غوی ټول افغانان شکنجه کوي نه تنه د پنځشیر خو په افغانستان کې څومره دی هغه ټول
روف صاحب تاسو ډیر د سترګو لیدلې حال خپل بیانوي ډیر بلیدونکو تم پزر پوری ماتم پزر پوری ده کله سره نورم تفصیل ورکې چې مثلا زندان دوره کې دغه طالبان یا هغه څوک چې حاکم په زندان باندې د دوی برخورد څه ډول تاسو یو چې خنو یعنی خلک زورول شکنجه کول د دوی خوراک ټوډۍ مثلا صحی حالت او غری حیشی وضعیت سره کوم د سلک نورم وضاحت ورکې
مون سره هلته تقریبا 20 نفر بندیان ول مون سره څنګه تاخ کې یو نفر او هغه نیولې وو او هیڅ شواهد د هغه په خلاف نه درلودل او هغه مونږ سره کله هلته نه ویلاړل نو هغه دومره واهله یو ټکوله وو چې په یوه میاسه پورې په لار نه سوتلای او یو سترګې مور باندې آی بي کړې ولا نو دا یو نفر وو یا درې ورونه چې په کوم ورځ باندې زه راغلم زمونږ په سبا باندې دوی د کافي سانه درې ورونه راوستل هغه په دې اتهام باندې راوستل چې هغه خپل طالبان ورته ویلم چې تاسو خپل کومه ګناه نه ده کړې وای دي تاسو فلار سي د مقاومت سره کومک کوي نو دا ډیر یو جالب خبره ده چې یو فلار په جرم باندې زمن راولي او هغه درې ورونه ول چې یو ورورې شپاړس کلنو یو اتلس کلنو او یو نولس کلنو د بین المللي قانون کې شپاړس کلن الګ سي دا هغه د یو ایوان په د هغه ته باید هغه بیخي بندیخانه ته لاړ نه سي چون د هغه عمر کم ده د اتلس کلنو یې عمر کمی چون د امریکا په قانون کې هم سي کله د اتلس کلنو په طالبان ویم سي ونیول چې اتلس کلنو اړو هغه نه بندي کول
صحیح
او بیا دا درې کوم ورونو هغه نه به سکله تحقیقات کول نو هغه به وحل په پایتونو باندې ستا سره قرار کوي او هغه الکانو مرتټولو تاریخي ویل چې مونږ نو څنګه مونږ خو په پلار باندې څنګه نه لرو کول کدي مونږ پلار لم مقاومت سره ولاړ وینو ورسې د مونږ پلار راولې مونږ مولې راوستي اول خبره دا او دومره خبر دا وسه کله هغه دا اعدام وکړل چې د مونږ پلار وو د مقاومت سره وو خو کله عمومي افعال سولا اگر راغی سلایم خپل ټوله طالبان ته ورکړل طالبان ته پلاس ورکړو مونږ کومه ګناه نه ده کړې او بیا هم هغه تقریبا یو نیمه میاشت نیو ساتلی په بند کې او د
بله او بخ وخت کم پاتې غوختل می چې یو د قنور وخت تاسو د پاره واخلم پښتنه می دا کولای چې تاسو په اکسیوس پانه باندې ما سره دلته شته یو مقاله کې ادا کړی د چمدا اوس په افغانستان کې د طالبانو سره په بند کې د یو امریکایي د خلاصونه څخه کوي د امریکایي څوک د چ د طالبانو سره بند کړه او په څه ډول طالبانو سره مذاکرات کوي نور څوک در سره دخیل دي کني دي مثلا د امریکا حکومت
او دا تقریبا د یوې هفتې نه زه په دې قضیه باندې کار کوم لګیم هغه تقریبا یو دولس ورځې مخکې طالبانو په شمال د افغانستان په جزجان ولایت د اقچا ولسوالۍ او عباس قریه کې اول پولیسو نیولې وه بیا پولیسو د استخباراتو ته ورکړې وه هغوی بیا استخبارات سره یو څو ورځې وه بیا ما د طالبانو سره اړیکې ونیولې هغوی سره هم خبرې وکړلې چې دا د تاسو دپاره ډېر د بدنامي او خبره ده نو هغوی بیا موږ سره ومنله او موږ ورته ویل چې تاسو ولې یوه سیاسره چې هغه راغلې هلته خلکو سره کومک کوي دا خو ډېر یو بد فیل ده د افغانیت د افغانانو دپاره د پښتنو دپاره دا خو ډېر یو غټ بد فیل ده چې تاسو دا بیا یو هلته بندې کوئ او بیا یوه خارجي ده راغلې دلته یو کومک دپاره هغه امریکا کې پیدا شوې وه هلته تللې وه چې خلکو سره کومک وکړي خوشبختانه هغه مونږ کامیاب شولو هغه هم د طالبانو د بند نه خلاص کړل او بیا زه لاړ ولم د دوبۍ کې هم دا ټول وخت هلته کابل نه دوبۍ ته انتقال کړ او بیا د پنجشنبې په ورځ هم له دوبۍ نه نیویارک ته انتقال کړل او اوس هغه خپل فامیل سره بیرته یو ځای
سفی الله رؤوف کورم ودان ډیر تشکر چې زموږ بلنه دې منلې او دا چې د خپل سترګو لیدلې حال دې خصوصا د زندان دوره دا ټوله کیسه هم شریک کړل ډیر ډیر مننه کوم تاسو
مننه خوشاله اوسه
چین او روسیه د جمعې په ورځ یو نوې پول پرانستو چې دواړه هیوادونه سره نخلی دا پول چې د آمود سیند د پاسه جوړ شوی دی او تقریبا یو کیلومتر اوږدوالی لري د روسیې ختیځ ښار بلاګوشینچسک د چین د هایهی ښار سره نخلی د پول پرانستل څرګندوي چې روسیا د خپل اقتصادي پایښت لپاره په داسې حال کې آسیایي هیوادونه ته مخه کوي چې د امریکا په شمول ګڼ شمېر لویدیځو او ځینې آسیایي هیوادونو په اوکراین د یرغل له کبله په روسیې اقتصادي او نور بندیزونه لګولي دي د امریکا د دفاع وزیر لاید استن د شنبې په ورځ د تایوان سره د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړ او د آسیا د دفاعي چارواکو په غونډه کې ویل چې د تایوان په خود مختار ټاپو کې د چین وروستي پوځي فعالیتونه موجوده حالت ته تهدید پیښوي په سنگاپور کې د شانګریلا مذاکراتو په لړ کې استن تایوان ته نږدې د تحریکونکو او بې ثباته کونکو پوځي فعالیتونو یادونه هم وکړه د استن په وینا په دې فعالیتونو کې یاد ټاپو ته نږدې د چین د پانه تقریبا هر ورځ پوځي پروازونه کیږي تایوان او چین په 1940 کال کې د یوې کورنۍ جګړې په ترڅ کې چلا شو خو چین تایوان خپل ملکیت ګڼي اما په پوځي زور د نیولو کم اقدام نه دی کړی د اوکرين د پاوزي وایان نن شنبې ویل چې روسي ځواکونه په سلویانتس خارګ باندې یوې نوې حمله ته تیارې نیسي دغه وایان ویل چې روسي قواو د سلویانتس خار په لور باندې په جګړه کې پرمختګ کړی دی د اوکرين د پاوزي وایان په وینا روسي ځواکونه د اوکرين په بل ختیځ خارګوټي سیویریو دونیتسک هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي ځکه چې د خار د ماسکاو دغه هڅو اساسي مقصد دی چې په دنباس صنعتي سیمه په مکمل توګه خپلول کړي راوړي د اوکرين په ختیځ کې د ټولو پیښو پاړه د کره معلوماتو راټولول ګران دي ځکه چې د هوایي بریدونو او توپونو د وشتو له امله خبريالان نشي کولای په سیمه کې منظم فعالیت وکړي او د هند په ختیځ هوار اخر کې نن تازه مظاهره وشوه ځنې شخصي ملکیتونه ته اور اچول شوې ده او مظاهره کوونکو په پولیسو ډبرې وشتلې دا مظاهره یو ورځ وروسته ترغی کیږي چې مسلمانو مظاهره کوونکو د هند په مختلفو خارونو کې د حاکم ګوند غړو پر ضد لدی عمل اعتراضونه وکړل چې د مسلمانانو پر ضد یې تبصری کړي وي د صدر اعظم نریندر مودی حکومت ترغی وروسته د خلیج هیوادونو په شمول د کور دننه او بهر د سخت بارګون سره مخامخ شو چې د جنتا ګوند یا پی جی پی دوه چارواکو د میاشتې په وروستیو کې او د جون په لومړۍ ورځو کې د اسلام د پیغمبر په شخصي ژوند تبصری وکړي یو چارواکی نپور شرما چې د ګوند ویاندوه منفک شو او د بل چارواکی د ګوند غړیتوب سلب شوی دی د تاریخ پرونه هم لکه شی به ورسته پیلېږي د مهمه موضوع لن معلومات په خپل همکاري سحر زمينه واخلم چې په استودیو کې را سره ده سحر جان څه شلري پروګرام تستړي مشه
سلام به شما و بیننده های عزیز. در برنامه امشب دری بر علاوه اخبار و گزارش از جهان گزارشی داریم در مورد نشست سران کشورهای قاره آمریکا در خصوص رسیدگی به مهاجرت و مهاجرین در ایالات متحده آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران سایر کشورهای آمریکایی روز جمعه اعلامیه مهاجرتی را که مجموعه از اقدامات جدید برای مقابله با بحران مهاجرت منطقه‌ای میباشد در نهمین نشست سران کشورهای آمریکایی معرفی کردند. این اقدامات شامل تعهد ایالات متحده و کانادا به پذیرش کارگران مهمان بیشتر به منظور فراهم کردن زمینه کار برای مردم کشورهای فقیرتر در کشورهای ثروتمند و موافقت سایر کشورها به حمایت بیشتر از مهاجرین هست. بر اساس بیانیه قصر سفید، مکزیکو همچنین موافقت کرده که تعداد بیشتری از کارگران آمریکای مرکزی را بپذیرد. آقای اشنا
مننه، مهم معلوماتم طول کلی خبرونه باتمن و گروه سهرجان کوروانن. د نږدې یو کال پلټنو او څېړنو وروسته د جون په نهمه نیټه امریکایي استازو د کانګرس په ودانۍ باندې د 2021 کال د جنوري په شپږمه شوي برید پاړه خپله لومړۍ علني استماع غونډه وکړه. د امریکا په پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا تور دی چې د خپلې واکمنۍ د دفاع او دوام لپاره یې د توطیې د یوې برخې په توګه خپل پلویان پارولي چې د کانګرس په ودانۍ برید وکړي.
پدې غونډه کې د هغې ورځې ځینو شاهدانو خپل د سترګو لیدلی حال د کانګرس غړو ته بیان کړی و چې پدې کې یو کامرامین او بل د پولیسو یو مشر و. د پولیسو مشر چې د سخت گزارونه و خوړل چې مخې په وینو سر و او ځمکه په وینو لړلې. د کانګرس شپږو دیموکرات او د جمهور غوښتونکو ګوند دوو غړو د کال 2021 د جنوري د شپږمې د پیژ په اړه خپل رپورت ولسته وړاندې
کړ. دا د اساسي قانون داخلي دښمنانو چې د امریکا په پایتخت کې برید کړی وو او قبضه یې پر کړی وه. دوی د قدرت د انتقال د سوله ایزې پروسې مخه نیوله. دوی دغه کار د یو برحال ولسمشر په هڅونه کړی وو. هغه ولسمشر چې د قدرت د لیږد مخه نیوله چې داسې کار د امریکا په 220 کالو تاریخ کې نه و شوی.
پخوانی جمهور رئیس ترامپ په دې مسله مؤاخذه سوی هم و چې څنګه یې د واک پرېښودو څخه یوه اونۍ مخکې خلک بلوا ته راوپارول. د دې پیښې په لټون کې ډلې د سلګونو تنو سره مرکې کړي، په زرګونو سندونه یې لیدلي او وایي چې دوی به نور هم مخکې ځي تر څو دا ثابته کړي چې پخوانی جمهور رئیس ترامپ د خپل واک د دوام لپاره د یوې خونړۍ کودتا هڅه کړې وه. President Trump
summoned the mob. پخوانی جمهور رئیس ترامپ بلواګر راغون کړی وو، دوی سره متحد کړی وو او حمله ته یې سوالي وو. تاسو به مخکې دا هم واورئ چې د کال 2020 د جنوري په شپږمه داسې خطرناکې دسیسې جوړ شوې وې چې هدف یې په زور د امریکا د حکومت نیول وو چې دا یو ستر غداری وه.
دا لومړی استعمایه غونډه هغو کسانو ته وقف شوې وه چې خپل شاهدۍ ته حاضر شوي، چې په دې کې یو هم فلم جوړونکی نیک کوېستد دی چې په هغه ورځې د افراطي کسانو د برید صحنې ثبت کړې.
ما دا صحنه ثبت کړې چې د راغول شو خلکو نه ځینو بلوا ته لاس واچو. زه د خلکو شمیر، غوسې او لهجې ته سخت حیران شوم.
د دې کمیسیون غړي وایي چې دوی به د جون په میاشت کې څلور نورې استعمایه غونډې جوړې کړي او دا به ثابته کړي چې پخوانی جمهور رئیس ترامپ د 2020 کال د انتخاباتو د نتیجو د ردولو لپاره هڅې کړې وې، ځکه چې دوی پوهېده چې د منځنۍ مودې انتخابات را روان دي او باید چې د یې مخه ونیسي.
دغه برید د اساسي قانون نه څرګنده سرغړونه وه. زما په فکر دغه خلکو قانون مات کړی او د ټاکنو د پایلو د بدلولو هڅې کړي.
د جنوري د شپږمې د تحقیقاتو کمیسیون کوم اجرایي واک نه لري، خو امریکا عدلي وزارت ته پیشنهادات کولی سي. تر دې دمه د 225 څخه زیات کسان د 2020 کال د جنوري د شپږمې د بلوا په تور نیول سوي دي. شفیع سردار، امریکا غږ.
او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جون په نهمه یعنی د پنځشنبې په ورځ د اقلیم د بدلون سره د مبارزې او په امریکا کې د پاک انرژي د تولید لپاره د خپل پلان په اړه څرګند کړ چې د لاتینی امریکا او د کاریبین ملکونو ته به ګټور او د لوړ عاید کارونه پیدا شي. په مو کې په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې پیټسي وټ کسوره د راپور شوړت.
د جنگلونو لمنځتل،
او د زورورو زیان رسونکو اورونو ستونزي چې د لاتین امریکا او د کریبین ملکونو ورسره مخ دي هم د اقلیم په بدلون کې ونډه لري. خو جمهور رئیس جو بایدن د دې عالی غونډې ګډون کوونکو رهبرانو ته د ډبرو پسکرو او تیلو باندې د اعتقاد کمولو وړاندیز وکړو.
زه چې کله د اقلیم خبره واورم نو د کارونو فکر کوم، د خو اوایدو عالی کیفیت کارونو په فکر کې لویږم. دا به یوې پاک انرژي ته، پاک اقتصاد ته زموږ اقتصادي ورتګ چټک کړي او په راتلونکي کې به پایدار وده وکړي.
په لاس انجلس کې د امریکا د متحده ایالاتو او د لاتین امریکا په عالی غونډه کې جمهور رئیس بایدن د نړۍ د دیرویشتو دولتونو رهبرانو ته هرکلی وایي چې په متداومې اقتصادي وده، مهاجرت، صحت او نور سیمایز ستونزو وغږیږي. د جو بایدن د پلان هدف دا دی چې د پاک انرژي په برخه کې پانګه اچول به حاصل شي. خو د چارو سرون کې وایي دا د مفکورو او د نتایجو ترمنځ یو اوږد مزل دی.
زما په فکر په دې علي غونډو کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زیاتره اعلانونه کیږي، اکثره داسې بیانونه نه وي چې موږ د تګلارو او د سیمې د واقعي پرمختیا لپاره وګړو.
خای د برازیل جمهور رئیس هاویر بولوسولارنو د دغو ابتکارونو سره موافقتونه کی، ځکه چې هغه د اقلیم په مسلې کې شکونه لري او د رپورټونو لمخې ویلي دي چې په یو شرط په دغه علی غونډه کې ګډون کوي چې اول د امریکا د جمهور رئیس سره یو په یو وګوري.
مون ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د خپل غټو لپاره باید خپل اړتیاو پوره کړو او د پراخې نړۍ د اراده سره سم وچلیږو. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، کله چې د چاپریال مسأله مطرح وي نو موږ ټول د نړۍ په نظر یو نمونه او بیلګه یو.
په عمومي ډول د لاتین امریکا د حوزې هیوادونه پوهیږي چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه پکار ده، په خاصه توګه د کاریبین په سیمه کې چې سمدستي د سمندر د اوبو د اندازې د لوړېدو له امله په خطر کې دي.
دا به خې څرګنده ده چې حتی نادار ملکونه هم باید په خپلو سرچینو او امکاناتو پانګونه وکړي. دا به یو فوق العاده کار وی ک امریکا زموږ ملاتړ وکړي.
د اقلیم عالی غونډه ادامه لري. د نړۍ رهبران به خپل پام بلې سیمې ستونزې مهاجرت ته واړوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د غور په ولایت کې یو 15 کسیز کورنۍ چې ټول غړي په نشئی موادو باندې روږدي شوی دي د مرستې غوښتنه کوي ترڅو درملنه وشي. د دې کورنۍ مشر وایي چې د خپل ماشومان راتلونکي ته اندېښمن دي. زمونږ همکار سفیولا احمدزی د دې کورنۍ سره خبرې کړې.
اسماعیل داغه مرمن یو زوی او د ولورګانې ټول په نشئی موادو روږدي دي. اسماعیل او د محتاج کورنۍ د غور ولایت مرکز فیروزکو کې اوسېږي. اسماعیل خپل د دل عمل شوی چې ټول کورنۍ د احتیاط لامله موتاد شي. د پهیران کې د خپل ملګرو لوري په نشي مواد او روغ دی شوی دی.
چې دې مواد ولودنه باندې بسیار ژوندۍ خوبي داشتیم، خوشي داشتیم. ما مواد کې ولودش د اولادای ما بسیار همیشه جګر خون است. ما همیشه فکر میکنیم که مثلا ما زندنی هستیم دیگه. اولاد یک پدر یک مادر مثلا اولاد به دنیا میاره کی نسل دنباله نامگیره به او باشه، اما از ما هیچی. اینا اگر من مواد آلوده باشه هیچ.
ده اسماعیل مرمن و نه غختل چی ده امریکا اگر کمره تزایره شی. خو نه کلن شفیقه ده اسماعیل لور اوست ده ده پزای چی قلم یه پلاس که وای نشه مواد سکوی. وای هیلی داده چی نشه مواد پریگ دی او درس و وایی.
بادر مادر متا چی ده مام ده ای عمل آلوده شی ده مارم مدولت میخوام که از امر خلاص کنم تا ما درس بخونم یک زندگی نو چیز کنم.
د اسماعیل کورنۍ په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې اوس مهال په غور ولایت کې د معتادینو د تداوی مرکزونه د بودجه د نشټوالي له امله ترل شوې دي.
با روز به روز وضع رو به بهتر شدن است فعلا. پیشنهادی هم که صورت گرفته بود به سطح کشور به خاطر بودجه کاهش تقاضای مواد مخدر رو منظور شده از طرف ریاست الوزرا، منتها از حمل منظور شده، ولی کمبود بودجه فعلا، کمبود بودجه معاشات در می که پیشتر قصه کدام محسوس است و کمبود مصارفات که به صورت عموم بعد از اینکه امارات اسلامی پیروز شده بود مصارفات استفاده ممنوع شده بود، یعنی مصارفاتی تخصیص نامده تاله.
دا سه ډیر کورنۍ شته چې د اسماعیل د کورنۍ په برخلیک اخته دي او نشي مواد یې ژوند ورته باکړی دی. په نشي مواد اکثره روغ دي، واړی نشي مواد پریږدي، خو دوی خپل بې پروايي د دولت نه پاملرنه او د کافي امکاناتو نشتون لامل پر بریالي کیږي نه. صفی الله احمد زای امریکا غږ غور.
او د عبید الله په نوم یو افغان چې څو کاله پخوا د افغانستان نه اوکرين ته کډوال شوی او میشتوی اوس د کډوالۍ د ټولو ستونزو تیرولو وروسته دې تاړ شو چې دریم هیواد یعنی جرمني ته مهاجر شي. دا چې اوس په جرمني کې څه حالت لري په راپور کې څه واوري.
زما نوم عبید الله د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی او په 2018 کال د اتمې میاشتې په 14 تاریخ زه د افغانستان نه مهاجر شوم اوکرين ته لاړم. بیا په اوکرين کې ډېر په تکلیفونو په زحمتونو باندې هلته ما اسناد واخیستل دي پناهندګۍ کې مقصد هملته زه ژوند وکړم. هملته بیا چا سره کار شروع کړو هماغه د کار تقریبا 3.5 کاله 4 کاله ما هغه نفر سره مونږ کار کولو. ما غوښتل چې خپل فامیل هم انتقال کړم اوکرين ته. دا چې دا هملته د ما لپاره شرایط اماده نه و چې زه ټول فامیل انتقال کړم ولې چې اوکرين ته چې راځي په هغې فامیل باندې په راتګ باندې ډېر مصارف کیږي. نو بیا زه منتظره شوم د دې په خاطر چې ما غوښتل چې زه د اوکرين اسناد پاسپورټ واخلم او ما پاسپورټ ته تقریبا 3-4 میاشتې ټیم پاتې وو چې په دې مابین کې دغه سي معامله پېښه شوه. د اوکرين او د مسکو جان مونږ خاطر یو وای خو د اریزا نه مهاجر شو اوکرين ته. بیا نو 3-4 کال په سختۍ یو ځنا څه ځان را جوړ کړو او بیا بیرته د اوکرين نه مهاجر شو اروپا ته. نو په دې واجه چې کله چې دا جنګ شروع شو دا د فبروریس لويشتن تاریخ د شپې په اور شل کم ترور بجې وی دي سهار چې مونږ ویدو چې کله توغندې راغل زه د میدان یوې سره په خوا کې اوسېدم. اډیس کې اوکراین یو شهر دی اډیس په نوم. هغه زمونږ دکان چې په خارکوف کې و د خارکوف په نوم یو شهر دی چې د مسکو سره سره هم سرحد شهر دی. په هغه کې د بارباچوک په نوم یو رینک دا بازار غوندې د باغې کې پاره باندې توغندې ولګېدل. یو زمونږ د یو زماد شفت نه بلکې د ټولو افغانانو دکانونه وسول او ورونه یو اکثر شاید د میډیا د لارې تاسو هم کتلی. زه چې کله اوکرين ته راغلم چې ما څنګه پیدا کوله او ما ژبه زده کوله او ما کار پیدا کوله تقریبا یو کال په ما باندې تیر شو. نو ډېرې ستونزې البته نه مې ځای ته چې لاړ شي ستونزې بګاله کې نه وروسته بیا یو هدف ته ځان رسوي. دا چې مونږ هلته خپل هدف ته ځان ورسوو یا نږدې شوي یو بس دغسې حالات راغلل چې او یو مهاجرت کې مو دوام مهاجرت شروع کړو. اوس پیرم لپاره دا زمونږ دوام مهاجرت دی چې دلته مو شروع کړی ده. چې به مشکلات دي نو مونږ به بیرته د صفر نه شروع کوو او د کار زمینه او دویمه خبره دا چې زما لپاره افغانستان حالات تاسو نن سبا خپل ګورئ چې په کوم شرایطو کې افغانستان قرار لري. اقتصاد په صفر ولاړ ده. همداسې فامیل لرو د فامیل لپاره باید مونږ پیسې وګټو. هغوی ته خدا شرایط دا حالات نه معلومیږي چې تاسو په کومو حالاتو کې هغه صرف دا فکر کوي چې دوی په خارج کې دي باید مونږ ته پیسې راولېږي. خو مونږ ته دلته چې مونږ کوم مشکلات په خپلو سترګو ګورو مونږ باید شپږ میاشتې اتمي ژبه ووایو چې مونږ غواړو چې د جرمني اسناد واخلو. دا د افغانانو ژوند دی نو چې شروع شوی ده. مونږ چېرته ښه ورځ نه درېدلې. یو ځای نه یو ځای ته مهاجر بیا د یوې ځای نه بل ځای ته مهاجر او دا زمونږ درېیم هېواد دی چې مهاجرت پناه م راوړ. نو بکې دې خدای خیر پېښې چې مخکې به څه کېږي. اوس د همدلته د اسنادو په خاطر منتظره پاتې یو. فعلاً مکتب کاغذونه مغزونه یې را کړي دي. وایي درسونه ووایه نو درس به ووایه شپږ میاشتې او هغې نه وروسته به بیا ګورو کار مار به کوو.
او د کرکټ مینوالو ته یو ښه خبر هم لرو. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د دریو یو ورځنیو کرکټ سیالیو د ګټلو وروسته درې شل اوریزو کرکټ سیالیو په لړ کې نن خپله لومړۍ شل اوریزه سیالۍ هم د زیمبابوې نه وګټله. زیمبابوې لومړۍ توپهنه وکړله او افغانستان ته یې د 160 منډو هدف ورکړی. افغانستان دا هدف د څلور لوبغاړو په سرزیدو پوره کړی دی. دواړه ټیمونه به د جون په 12 او 14 خپله دویمه او درېیمه شل اوریزه سیالۍ هم کوي. افغانستان د کرکټ د شل اوریزو سیالیو په درجه بندۍ کې په 10 او زیمبابوې په 12 مقام دی. په دې سره د آشنا ټلویزیون د خبرونه پای ته رسو. خو د دری خبرونه هم دا شیبه پیلېږي او د خبرونې کوربنه نجیبه جان سلام را سره ده او هرکلی ورته یم. ستړي مشې نجیبه جان، پروګرام کې څه لرئ مهرباني؟
سلام آقا آشنا به شما و همچنان بینیدای محترم. البته موضوعات متعدد مختلف از سراسر جهان داریم. بیشتر توجه فوکس تر از ایست که ادعای تخطی های حقوق بشر از جانب طالبان در افغانستان و همچنان واکنش خود طالبان و همچنان این موضوع مورد بحث با میمان برنامه خواهد بود. همچنان ما در رابطه موضوعات دیگه در رابطه با مهاجرین که قرار است از اروپا فرستاده شود به کشورهای دیگه سر ازی صحبت خواهد کردیم. با ما باشین.